این رادیو هم تعقیب کنید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل هند میزبان شماست. انسای به استودیو خوش آمدید.
دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې اوربن د افغانستان د سولې د خبرو د پایل لپاره د مهم شرط په توګه یاد کړی دی. وسوالو طالبانو د ملي اردو لس سرتیری د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلی. دوستانو بیا مو هر کله کو دا ساده ریډیو په یوه بل خبرونه کې ز اجمل اندیم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو پایل خبرونه کو په مخړې د دې سات خبرونه ته قطر وای چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشکولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. اروپایی ټولنې د افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې واویا میلیونو یورو ته لوړې کړې دي. او د اسرائیلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. قطر وایي چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشې کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سې شنبې په ورځ د حقاني شبکې د مشر د ورور انس حقاني په ګډون د خپلو درې جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختولي و خوشې کړل. دا قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر شپه خپور شو ویل شوی چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پایته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنډ د اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي دي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسېدلي او هلته د امریکا په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوشیتد پریس خبري اشانس ته یو امریکایي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې دوو استادانو سره د امریکا په یو پوځي اډه کې وکتل. بلخوا د ملي اردو لس سرتیری چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلي و پرون په لشکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د آی سی آر سی د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي ښکېلو ډلو له سره صلیب څخه وغوښتل چې د افغان پوځ لس اسیر شوي سرتیري تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه یې لشکرګاه ته انتقال کړي. آی سی آر سي وایي د دې سرتیرو د خوشې کېدو په خبرو کې منځګړیتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیزاد پر ټویټر په یو بیان کې د طالبانو د اقدام ستایلی. له بلې خوا د هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل خوشي شوي اسیران ټول سرتیري دي او لوړ رتبه پوځي افسران یې په ډله کې نشته. افغان حکومت په روانه اونۍ کې د حقاني شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په بدل کې خوشي کړل. د دې لس تنو سرتیرو خوشي کول هم د همدغې معاملې د یوې برخې په توګه یاد شوي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې واویا میلیونه یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 40 میلیونه یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنې پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستالیندیز ویلی چې افغانان د سګنی کال لپاره نه وزي د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو بلکې د درنو سیلابونو لکبل هم زیانمن شوی دی. د اسرائیلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام خایي اسرائیل یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اسرائیلو لوی څارنوال پرون خبریالانو ته وویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورن دی. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د لپاره سخته وه.
היום הזה הוא יום קשה ועצוב.
منتلی بلیت وای نن سخت او ګران اولستن ما دا صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مدافی وکیل تخپل هغه پریکړه اعلان کړ چې مخې دې په دریو جرمونو تورن شوه دا نتنیاهو په اتهام پانه کې ویل شوی چې هغه په یو قضیه کې د سلګونو زره ډالرو په ارزښت شامپاین مشروب او سیګریټ په بډو کې منلی او په دوو نورو مواردو کې هڅه کړې له رسنیو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. نتنیاهو د اسرائیلو لومړنی برحاله صدر اعظم دی چې په فساد تورنیږي. نتنیاهو دا تورونه له کودتا سره یو شان بللي او ویلي دي چې استعفا به ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل له سخت سیاسي کړکېچ سره مخامخ دي. نتنیاهو او سیالی بینی گانس د سپتمبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته د اسرائیل په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د اکثریت ائتلاف جوړ نه شو کړی. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. دیرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمینې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. د اوکراین پولیسو پرون په یو بیان کې وویل تورن چې روسیې دی په اوکراین کې پټ شوی و او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی. په رپورټونو کې د پولیسو له قبله ویل شوي چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوند ډلې مشر ګڼل کیږي. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو د سربیا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې. الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې وکړې. دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته راوبلل شوه چې په پلازمینه بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشا یو سړي ته د پیسو د ورکولو په حال کې ښیي. ولسمشر ووجیچ وویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوځ متقاعد افسر و، خو د یې نوم یوازې زیکه یاد کړ. د سربیا ولسمشر وویل دې کسانو په ډسمبر میاشت کې سره کتلي و. هغه ونویل چې دا ویډیو چا جوړه کړې، خو دومره یې وویل چې سربیا اجنټان واخیستي. ولسمشر ووجیچ زیاته کړه چې مشکوک روسي جاسوس له درېو نورو کسانو سره هم لس ځلې تماسونه نیولي او هغوی ته یې درې ځلې پیسې هم ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربیره د روسیې د استخباراتي ادارو د هغو غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نهو پوځیانو سره تماسونه لري. دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو له پیل مخکې مهم شرط بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی دی. بلخوا به په هلمند کې د هغه لس خوشې شوو سرتیرو حال هم واخلو چې طالبانو په وروستیو کې سره صلیب او د سره صلیب له لارې افغان لوري ته سپارلی دي. په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي هغه څرګندونې هم در سره شریکو چې وایي د جګړې له لارې طالبان نشي بریالی کېدای. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. په هلمند کې د پنبې د کښت او د پنبې د پروسس په برخه کې پرشتو ستونزو هم یو تفصیلي رپورټ لرو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو. له موږ سره اوسئ. په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی مه هېروئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو له پیل مخکې شرط د مخکې شرط په توګه مهم بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. ارګوی چې ښاغلی ټرمپ پرون له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په خوش کولو کې د هغه رول ستایلی او هغه ته یې د واشنګټن د سفر بلنه هم ورکړې. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو له خوشي کېدو نیولې د اسلامي دولت ډلې یادایش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بېلابېلو مسایلو په اړه بحث وکړ. د ارګویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. ښاغلی صدیقی زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی ښاغلي ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلي ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان ټینګار وکړ. د صدیقی په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ تینگار وکړ چې اوربان د سولې د خبرو لپاره د مخ کې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همداراز تینگار وکړ چې د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان د دې پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو ولس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشي کېدل بل موضوع و چې د ښاغلي صدیقي په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوې.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد. بخاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه له دې قبل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشي کولو کې ډېرې هڅې وکړي.
د تن رها شوه.
ولسمشر ترامپ ورمورز هم پر ټویټر په یو پیغام کې لخغلی غنیت خمننه کړی و او د امریکایي په هنتون د استادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدل د ضرورتیا یو اقدام بللای وو. ترامپ لیکلی وو د هیلمن دی چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو خو پرمختګونو ته لاره پرانیزي. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادلې ستاینه کړې او دای د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللای دی. د ارګویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگتن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله. خو ښاغلی صدیقی د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
د طالبانو لخوا خوشی شوی لس سرتیری په هلمند کې پرون حکومت ته سپارل شوی. د ملي اردو د سرتیری په هغه تبادله کې خوشی شول چې لمخې د انس حقانی په شمول درې لوړ پوړي طالب بشان او په مقابل کې د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوشی شول. دا چې د سندان نه خوشی شوی سرتیری څه کیسې لري تفصیل یې له هلمند څخه د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایي په ریپورت کې اورو.
د ولایت مقام د دوهم منزل په زینو کې د والی دفتر ته پورته کېدونکي د ملي اردو تازه خوشی شوي لس سرتیري خوشاله ښکاري. جامې نوې دي خو د دوی ټولو سپین خولۍ پر سر او پنټ کوټونه یې اغوستي دي چې په ښکاره د طالبانو د زندان څیره بیانوي. لس ټول خوشی شوي سرتیري په هلمند کې نیول شوي دي. دوه پکې ادعا کوي چې د تیر کال د کوچني اختر د دو طرفه اوربند پر مهال چې دواړو غاړو کولای سول دی واو بل سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي طالبانو نه ولیدی.
اوربان کې اونې ولما په سنگین کې پلاره اونې ومدا سه خپل اوربان پالات کې زه کوشش وم د خپل دغه وطن ته ملخ غیر کړم. ډیر خوشاله يم د افغانستان حکومت نه او بسیار زیات خوشاله ما.
نام ما کیاس اسلام الدین است. یکی از سربازان ملی اردو افغانستان هستم. ما را نگان در جنگ اسیر کردند. دیگر در مدت 2 سال ما در زندان طالبان بندي بودیم اسیر بودیم. دیگر طالبان کتی ما بسیار به نفرت سعی میکرد که به طرف شان سعی میکردیم که کتا کتا لنگوتار زده بود کلان کلان ریشه را مانده بود. ما میگفتیم این چی اگه آدم فرشته باشه ولی نه بسیار کتی ما بد چلند کردن.
د افغانستان حکومت دا اقرب د میاشتې پر 23 نیټه د طالبانو له لوري د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوو تښتول سو استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي خوشی کړل. د حکومت دغه کار په بدل کې طالبانو د ملي اردو له سرتیرو هم آزاد کړ چې د پنځمې په ورځ د سره صلیب د نړیوال کمیټې لخوا د طالبانو څخه تسلیم او لشکرګاه ته انتقال کړ شو. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ول د طالبانو د دغه شی اقدام ستاینه کوي او غواړي چې مرکزی حکومت او طالبان د سولې د مخامخ خبرو او اعتماد جوړونې په خاطر دې ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
چې نن نه په مراسم زمونږ د لستنو ملي اردو سرتیری شي د هلمند په مختلفو ساحاتو کې ولسوالیو کې د دشمن لخوا نیول شوي وو، یا په کورو خواته روان وو او یا د اوربند په شپه ورځو کې وو نیول شوي وو. نو نن موږ ته وسپارل شو چې تاسې عملا وګورئ.
د حقاني شبکې درې غړي انس حقاني، مالی خان او حافظ رشید روانه اونۍ د باګرام له زندان څخه خلاص او د قطر پلازمینه دوحې ته انتقال شول. په څنګ کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان، امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي ټیموټی ویکس هم، چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې ترتور شول، د طالبانو له بنده خوش شول. په هلمند کې د سرحدي اردو د څلورو ملیوا کمانډان جنرال زیرګل مقبل په دغه ګډه خبرې ناسته کې ول د دوی د معلوماتو لمخې لا هم شپانس د ملي اردو سرتیری د طالبانو په زندان کې دي چې د خوشکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. طالبانو د ملي اردو د تازه خوشسو سرتیرو ادعا رد کړې ده. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د بندیانو سره هر ډول ظلم عیب بولي او دا کار نه کوي. محمد لیستای د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي طالبان د جګړې لارې نشي بریالي کېدای. نیکولاس کی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړې دي. په اړه نور تفصیل کابل د خاطر پردیس پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د پنځم به پورز چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعات په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل ک طالبان د جګړې لاري غوړي چې بریا خپل کړی نشي بریالي کېدی. هغه وایي
طالبان نشي بریالي کېدی. دا یو واضح او ساده خبره ده. د دې لپاره چې ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، مشورې او مالی ملاتړ په برخه کې خپل همکاري تجمنه ده او همدغه همکاري کولای شي د سولې خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
ښاغلی کوي د افغان سولې په اړه د سیمې په کچه رامنځته شوی فرصت د دې ښکارندوی کوي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي. د نوموړي په خبره ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ دا هم خپل مسؤلیت ګڼي چې د سولې پر راوستلو کې د ټولو خواوو سره په ګډه کار وکړي. د ناتو ملکی استازي وایي ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر ټولو ستر ملاتړی دی. هغه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو تیرو نه پړاو خبرو ته هم اشاره وکړه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تیرې نه پړاو خبرې چې ښاغلی خلیزاد پکې د امریکا له لورې ښکیل وو د ناتو په همکارۍ پر مخ لاړې. ناتو په دې برخه کې له امریکا سره زیات کار وکړ ترڅو افغانان سولې ته ورسیږي.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې افغان حکومت د سې شنبې په ورځ دوه امریکایي استادانو د خوشې کېدو په بدل کې درې طالب بندیان له بنده آزاد کړل. افغان ولسمشر ویلي وو چې دغه تبادله د خنیت او د دوړو طرفونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ښګام دی. هغه څه چې بیا طالبانو رد کړل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
دوستانو زموږه غلازه د رادیو نه اوري اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورباندې څو لسیزې مخکینۍ ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېناوله. دا ماین 3 کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودېدلی پروت و چې عامر خان لیاقت او مجتبا وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودې له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویارک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 138 ملکیان د ناچاودلو او شخصیو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل شول. آی ټی وی خبرونه د یو څوارلس کلن افغان پناه غوښتونکو په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیا ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وي او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناه غوښتونکی اوس په تیفورد ښار کې اوسي او د دې ښار د کرکټ ټیم غړی دی. د په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه څوارلس کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړل سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 10 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړې چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 902 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډېری یې ناسب سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د ایران حکومت د انټرنیټ په پرې کولو سره هڅه کوي په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال پر وژنو او تراژیدۍ پرده واچوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي ګمان کیږي په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي وي. مظاهرې د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش سیره ولګوله او بیې لوړې کړې. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر حکومت تور ولګاوه چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د تشدد په اړه خلکو ته د اطلاعاتو د رسېدو مخنیوی کوي. د ایران حکومت په روانه اونۍ کې په دې هیواد کې د روانو مظاهرو په دوام د انټرنیټ خدمات قطع کړل. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل ایران هومره بې ثباته شوی دی چې رژیم یې د انټرنیټ ټول سیستم قطع کړی څو د ایران ستر ملت د هغه ویرونکي تشدد په اړه چې هلته روان دی خبرې ونه شي کړی. ترامپ زیاتوي ایرانی چارواکي داسې انګیري چې نړۍ به له هغو مرګونو او تراژیدۍ چې عامل یې رژیم دی بې خبره پاتې شي. په ایران کې مظاهرې د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویشلو زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو په تهران او یو شمیر ولایتونو کې د انټرنیټي خدماتو د بیا فعالولو چارې پیل کړې دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له څو ورځو نارامۍ وروسته بیرته امنیت ټینګ شوی دی. خبر پانه چې پرون خپره شوه د ایران وسلوال پوځ د هغه څه په خاطر چې د ورانکارو پر وړاندې پر وخت اقدام بلل شوی ستایلی دی. فارس خبری آژانس پرون پنجشنبه د یوې نامعلومې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د بیا فعالولو په مقصد اقدام تایید کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایراني چارواکو وغوښتل چې ارتباطاتو ته یو ځل بیا د فعالیت اجازه ورکړي او د معترضانو پر وړاندې له زیات زغم څخه کار واخلي. د افغانستان نړیوال سازمان ویلي ګمان کیږي چې په ایران کې د اعتراضونو لپاره تر اوسه به لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي وي. ایرانی چارواکو د امنیتي ځواکونو په ګډون د یو شمیر کسانو مړینه تایید کړې خو د افغانستان نړیوال سازمان ارقام غیر موثق بللی دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلان کنه دی
پکتیکا کې امر بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
تازه موږ له ازادي رادیو ناورې وسم په هلمند کې د پمبي د حاصلاتو همدارنګه د پمبي د پروسس په وړاندې په شتو ستونزو یو رپورت راخلو. په هلمند کې کاروندګر وایي د پنبې حاصلات خدي خو د هلمند د پنبې د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنه کاروندګر اړکړي چې لکه څخه یې لاس واخلي. د دې په اړه د هلمند څخه زموږ د خبریال الیاس تایی تفصیلي رپورت اورو.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرې نه کوي. د کلو نوړاندې په خپل مځکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل خو د پمبې په برخه کې د حکومت بې تفاوتۍ خاطرې کړې دي. دی وایي دوه کاله د یو فصل پیسې د هلمند د پمبې په فابریکه کې بندې پاتې وې. نو بیا مشکل چې دی ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي نو اوس خلکو د تریاکو د غنمو دا شانته مخ کړې ده. پمبه خو چې دغه کې ښه ګرانم دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده نه خرڅېږي.
ونو خو چې دلته ور وي کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
ونو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي
نو چې فابریکې ورته جوړې شي دغه فابریکه یې لکه روپۍ ورته ورکړي. هر سړی کوي پمبه ښه ګران هم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه یې لکه هر سړی کوي.
تا کرلې ته تر اوسه؟
هو.
څنګه پاک کالی حاصل
ماستل به خنا بي او چورتاوین مکړل باره په 2 کال روپۍ نه راکول
بار درې جن تو.
هو.
د هلمند کاله کې د بار او د پمبې د کیفیت لامل ځانګړی نوم لري خو اوس نه د بار خوانستان او نه هغه په خوانې نوم پاتې دی. د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان اميري وایي د هلمند د شیخ اور په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي خو بیا هم د کروندګرو هیله خطرې ده. که څه هم د کالکو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده خو ښاغلی امیري بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي.
خو یو موضوع سته، موضوع پختې سږ کال هم ښه حاصل ورکړی. موږ عملا په فارم کې لرو، تصویر یې تسې اخیستلی سی، اصل یې کتلی سی. هیڅ نوه مشکل د پختې په اصل کې نه دی راغلی، خو مشکل په کرنه کې دی، په وخت کې دی او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي. کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کری، کروندګر پخته ګڼه کری یا سپین کود زیات ورکی، هغه ډیر لوړیږي او کټ کی او حاصل کم کی او هغه شش کیږي. هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي. نو په دې نتیجه کې چې شش کیږي چې پخته هغه حاصلات کمی او ښه نتیجه نه ورکی. کنی پخته کوم مشکل سش کال مخ په عمل نه لولې. موږ لاس ورایټي یا تجربه لرو چې ځامن خپل کار پر کوم. درې ورایټي هایبرید لرو، دوه ورایټي شپږ ربه کې مرنه تخم لرو. یعنی په دغه ټولو شو موږ کار کړی، هیڅ نه و. دا سم مشکل مونږ نه دي چې پختي حاصل نه دی ورک.
کلونه کې چې د هلمند د پمبې د پروسس دولتي او لویه فابریکا د نه بودیجه په خاطر ولاړه ده. حکومت په وار وار د دې فابریکې درغولو وعده کړې دي خو عمل یې سوی نه دي. د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د ځینو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پمبې د بیا رواج د پاره حکومت ځینې طرحې ورکړې دي چې که ومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پمبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي.
ساحه نسبت و نورو کلونو ته کمه سوې ده. د 15,910 هکتار ځمکه کې د پمبې یا د پختې تخمونه کرل سوي وه چې خوشبختانه باید ووایي 15,221 ټن حاصلات په لاس راغلي دي چې پر پی هکتار باندې 4.1 ټن حاصل یې ورکړی دی چې دا ډېره په لوړه درجه باندې حاصلات دي چې د ځمکو څخه راټول سوي دي. ولې یوازنی مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس ګریوان دي، هغه د فابریکې نشتون دی. یعنې فابریکه ولاړه ده، پروسس یې بند دی.
کله چې په لشکرګاه کې د پمبې د پروسس فابریکه فعاله وه کروندګرو تر کور کنار وروسته ولایت کله کوته ورکوي خو اوس نږدې 8 کاله کېږي چې د پمبې د پروسس فابریکه ولاړه ده او مامورین د نکار لامل پر کور ناست دي. د بوست صدی سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي راډیو ول حکومت د دوی سره کړی ژمنې نه دي پر ځای کړی.
دا د ریاست جمهوری د کابینه د ټول وزیران دا د وسیل چې 300 میلیون افغانۍ باید دې تصدی په اختیار کې ورکړي تر څو دا تصدی په پښو ودرې خام مواد رانیسي. پر علاوه یو خدا خو موږ دغه کشار بولې کې دغه به چې موږ ښه بدیل کښت وکړو همدغه تصدی بوسته چې د زایرینو دهقانانو څخه پخته رانیس په ښه قیمت په خپل وخت زمانې پیسې ورته رسېږي. همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار لري. جارته بدبختی چې د بیکاری عامل دی.
د پومبې صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کم رنګ سو دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادرس نړیوال شهرت لري. که څه هم د کرهنې او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا یې هم هڅه کوي، خو کتونکي وایي پومبه تر بل هر شي ښه بدیل کېدای شي، خو هله چې د بوس تصدیف افریقا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پومبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي. محمد الیاستی، د غدی رادیو، هلمند.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د سهار اته نیمې بجې شوې. اوس هم په مکړی یو بار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکو ته. قطر وایي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو په خوشی کولو هڅو کې مهم رول لوبولې. طالبانو د سې شنبې په ورځ د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د امریکایي پانتون دوه استادان کیونګ کینګ او استرالیایی تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی و خوشی کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خبر شو ویلي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنډ د دې اقدام هرکلی کوي. اخوا د ملي اردو هغه لس سرتیری چې د همدې معاملې له مخې خوشی شوي دي د طالبانو لخوا د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارل شوي او پرون په لشکرګاه کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونه یورو ته لوړې کړې دي. اروپایي کمیسون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی دی. دا اسرائیل لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام خای اسرائیل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولې. دیرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمېنې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسي جاسوسانو او د سربیا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې ده. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیونه واوریدل. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. اونیزو پروګرامونو ته راسو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مهیاروي.
مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستري کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ډېر خلک د نکاح په وخت کې ډېر مہر کوي، ولې ډېر خځې لخپل مہر څخه ناوړه ګټه اخلي، ولې ډېر خځې غواړي چې د ډېر مہر په ټاکلو سره د نارینه واک په خپل لاس کې واخلي. په داسې حال کې چې د خځې او خاوند ژوند لستونځو څخه ټاکوي او په دې وخت کې خاوند نشي کولای چې د خځې مہر ورکړي، نو کوم یو اړخ به له ناخوالو سره مخ کیږي؟ په واده یا د نکاح په وخت کې په ښه توګه د ښځې او خاوند د حقوقو د ورکولو لارې چارې څه دي او څنګه کولی شو چې د خپلې لور یا خور راتلونکي ژوند له بدبختیو او ناخوالو څخه وژغورو؟ د دې موضوع د څېړلو لپاره تمنا واحدي یو راپور چمتو کړی چې پکې یې د ښځو، نارینهوو او کارپوهانو نظرونه راخستي او وروسته به د موضوع په اړه د یوه دیني عالم مرکه هم واورئ. خو اوس راځئ چې په ګډه سره پور واورو.
ځوانان او پیغلې د ژوند خراتلونکي په واده او ګډ ژوند کې مومي، ځکه ویل کېږي چې د نجونو او هلکانو لپاره د باور وړ او مطمئن ځای د دوی ګډ ژوند دی چې کولای شي د زړه پټې غوټې یو بل سره شریکې او پرته له کوم ستونزې یې راوسپړي. خو زموږ او ستاسو په افغاني ټولنه کې د اقتصادي ستونزو او تاوتریخوالي سره سره ورځ تر بلې فرمایشات، غټ مهر او بې ځایه لګښتونه ډېریږي چې په پایله کې دغه ټول ناخوالې د همغې جوړې په اوږو باري. کړیږي. مهر د نکاح په وخت کې د خزي او خګر ژوان لپاره د خاون هغه ډالې ده چې د خزي لپاره د خاون صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. دا په دې معنی چې دغه ډالې یا مهر په هیڅ صورت د خزي د بیې یا قیمت په معنا نشي کېدی. خو ډېری وخت لیدل کېږي چې د خزي او خاون ژوند د بېلابېلو علتونو له وجې له غټو ستونزو سره مخ کېږي چې یو بل سره یې ژوند کول ناممکن بریښي. نو په دغسې وخت کې د ستونزو د مخنیوي لپاره طلاق یوازنۍ هغه د حل لاره ده چې موږ ته یې د اسلام مبارک دین د واقع کېدو امر کړی. خو کله چې په نارینه ډېر مهر ټاکل شوی وي او هغه ونه توانېږي چې د ښځې مهر ادا کړي یا ونشي کولی چې طلاق ورکړي، نو له دې سره ستونزې لا ډېرېږي او حتی د مرګ سبب هم ګرځي. حبیبه چې د یوې ښځې مستعار نوم دی او د کابل ښار د قصبې په بلاکونو کې ژوند کوي، وایي غټ مهر هېڅکله د ښځې او خاوند په ژوند کې خوشحالي نشي راوستلی. دا چې په کوم دلیل په خپله یې راته بیانوي.
ما باندې مهر ډېر کې خود چې ودرګه مهر یې دا خوشحاله ژوند دی. ورور مې پلان دوی مې کله چې اوس واده مې کړی دا اوس ځتی ډېر ظلم را باندې کوي. دا میړه مې ډېر وحي، مې ویښته مې را تش کوي، ستونی مې را ته پچق په هر شي سره مې وحي، خوا کې خو سر مې دوی ټول را باندې ظلم کوي. ډېر به عدالت مې ده. ما ویل چې زه اوس به واده وکړم، مهر مې ډېر ده، خوشحاله ژوند به مې. خو دوی خبره بیخي سرچپه سوه، بیخي مهر هغه ته ګورم نه بې فائدې سوه. پنځه لس لکه مې مهر ده، نه ده راکړی، بیخي اخو راکوي نه. خو غریب سړی ده، نه راکوي، وسه نه لري دونه.
داسې خلک هم شته چې د یو ناسیز او کم مهر په ټاکلو سره په خپله خوښه او رضایت یو بل سره د ښه ژوند، صداقت، مینې او یو بل ته په احترام کولو هوکړه کوي او ژوند پیلوي. عبدالستار چې د یو وزارت کارمند دی د خپل ژوند په اړه وایي.
مدت 18 سال میشه.
اتلس کاله کیږي زمې د میرمنې سره ګډ ژوند کوم او هغه مهر چې د میرمنې لخوا ټاکل شوی دی زه ورنه راضی یم. موږ خپل ژوند په خاطر توګه تر سره کوو، یو بل سره ډیر خوشاله یو. تر دې حد چې خپل ژوند ورته وبخم بیا هم به کم وي.
د شمالي اوسیدونکو ماګل وایي خپل موتاد خاوند سره یې د وهلو ټاکولو لاندې لس کاله گزاره کړي، خو وروسته یې د خاوند کورنۍ په همکارۍ له موتاد او بې مسؤلیت خاوند ټاکل شوی لږ مهر په اخیستلو له هغه سره د ژوند لارا بیل کړي. نور له هم دی اورو
تقریبا دا 12
لس 12 کاله مخکې ما واده وکړو. زما مهر یو لک افغانۍ ټاکل شوی وو. لس کاله مخ خپل خاوند سره تیر کړل. وروسته له هغه یو کورنۍ ستونزه پیدا شوه او زما ژوند په سختۍ تیرېده. وهل ټاکول ډیر شول. بیا نو خاوند مې هغه د مهر توان درلود، ما ته یې خپل مهر راکړ او وروسته له هغه یې طلاق کړم. یو کال کونډه وم، بیا وروسته له یو کال مې بل میړه وکړو. که چېرته زما مهر ډېر ټاکل شوی وای نو بیا یې چېرته راکولی شو؟
اقمارم زیات می بود، خو کی پرداخته می تانست؟
ډیره وخت انجونی د ودونو د ډیرو مصارف او غټ محل وجی جرګی یا د هلک کورنۍ ته ځواب ورکوي چې له دې سره دواړه ډلې له ودونو پاتې کیږي. له بل طرفه ډیره داسې انجونی فکر کوي چې غټ مهر د دوی شرعي او اسلامي حق دی چې کولی شي په خپله خوښه یې وټاکي. په دې اړه د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ناجیه وایي.
هغه مهر چې دی یو د ښځو قانوني حق دی، د ښځو شرعي حق دی او په هر مقدار چې دوی وغواړي مګر د توان د خپل د خاوند د توان سره کوی سي چې هغه حق مهر ځان ته تعین کړي، نو کوی سي چې دا د لس درهمو څخه شروع دی. اما هدا اکثریت مین سوی نه دی، نو کوی سي چې هم ډیر وغواړي هم متوسط وغواړي، نو دا خپل پنجلی باندې تعلق لري.
د کار په هانو په وینا خدای چې د مهر حق ته د حق په اصل او ارزښت وکتل شي او هغه له سوداګرۍ او راکړې ورکړې معنی څخه را وباسي. د فعال خزې اغلې زینب مهد په وینا خدا چې په هر کار کې تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو نه خاوند او نه خزه یو بل له ګریوانه را ونیسي او نه د یو بل د ستونزو لامل شي.
واقعا نوې مسلې
رښتیا هم دا د ډېر مهر ټاکل داسې شوي چې لکه نارینه په ګیره ونیول شوی وي او نارینه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کوي. که چېرته ژوند یې څومره هم تریخ وي، هغه نارینه دې ته مجبوره دی چې دا ژوند تیر کړي او وزغمي. اوس وختو کې ډېری د مهر مسله یو تجارتي شکل ځان ته اخیستی او میرمن ورڅخه سوء استفاده کوي. خو ځینې وخت بیا نارینه هم له مهر نه سوء استفاده کوي. که چېرته ښځه مهر ونه لري نو نارینه که هر بلا وغواړي په ښځې باندې راوړي. خو زما په نظر باید توازن په نظر کې ونیول شي او مهر باید په اندازه وټاکل شي.
په نظر ما باید توازن وجود داشته باشه.
د اقتصاد او اړیکو له اړخه هغه مهر چې د سوداګرۍ په معنا بدل شوی وي د کورنۍ او ټولنې ګټو ته زیان رسوي. د حقوقي مسایلو کارپوه عبدالعظیم د قانون قانون له ارخه د خزه د مهر د حق د هغه په ارزښت او په اغیزو خبرې کوي.
کله چې عقد نکاح منعقد کیږي درې شیان همزمان په هلک باندې یا په نارینه باندې واجب کیږي. د مهر حق دی، د نفقې حق دی، او د مسکن حق دی چې کور ورته آماده کیږي. حق د مهر چې دی دا د خزه په میړه باندې واجب دی چې باید ورته ورکړي. دومره زیاتې ټاکلی چې میړه نشي کولای چې هغه مهر ورته ورکړي، بناوان دا ډېرې ستونزې هم راولاړولی شي. بهتره دا ده چې د مهر اندازه کمی تر څو میړه دغه مهر مخکې د دینه چې دوی خپل ګډ ژوند پیل کړي دغه مهر ورته ورکړي. که چیرې کم نه وي زیات وي، نو دا به خپلې مېرمنې سره به دا تعهد به کوي کله چې پیسې پیدا کړي نو دا مهر به ورکوي او یا به یې ورته بخي. که دا د مېرمنې حق دی، واجب دی ورباندې، که مېرمنه ورته ونه بخي نو دا حق به ورته حتمي او ضروري ورکوي.
د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو چې دوی د ښځو لخوا د مهر څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه څه وایي، او دا به هم ورڅخه واورو چې په دې برخه کې چاته ډېر تاوان رسیږي.
زمنګ په ولایت کې معمولا مهر له 500,000 تر 1,00,000 افغانیو ده، خو حتی ځینې کورنیو ته دغه 1,00,000 مهر هم ستونزمنه ده. حتی د دې سبب سوی چې جنگونه، خصومتونه او دا هم په بار راوړي. مهر زمنګ په شریعت کې رښتیا څومره چې د یو جلی مهر کم وي هماغنه خوشبخته هم وي.
سړی واده کوي باید کم وټکل شي، ځکه چې غریب سړی مرواسیت لري چې وده وکړي چې څومره کمی مرخه ده.
په ده کې د رسول الله مبارک حدیث هم ده چې هغه ویلي د نکاح مهر چې څومره کمی په هماغه اندازه پورې د هغه ثواب ډیر ده، او د کار زمینه ځوانانو ته ډیره کمه ده. نو په دې موږ باید چې دا مهر کم وټاکو چې تر څو هر سړی خپل هغه اسلامي حاجت ته ورسیږي.
مهر د شرعي نکاح یو مهم شرط ګڼل کیږي. پیسې یا هغه مال چې د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي او د دواړو او یا د هغوی د وکیلانو په موافقه ټاکل کیږي. مهر په دوه ډوله ده چې یو یې معجل دی او بل یې موجل. معجل مهر د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي، او موجل مهر هغه دی چې د نکاح په وخت کې د هغې د ورکړې وعده کیږي او هر وخت چې خزه وغواړي له خاوند څخه یې اخیستې شي. خو د مهر شرایط څه دي؟ د اسلام مبارک دین د غټ مهر په ټاکلو کې څه نظر لري؟ دی او ځینې نورو پوښتنو ته د ځوابولو لپاره زما همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړي چې په ګټه یې اورو.
سر کې که مولوی صاحب ماته ووایي چې یو ښځو ته اسلام څومره حق ورکړی دی چې کولی شي تر کومه حده پورې خپل مهر وټاکي؟
مهر د یوې ښځې مسلم شرعي قانوني حق دی، الله تبارک وتعالی ورته ټاکلی دی، ورکړی دی. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو ته د هغې مهرونه په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې ورکړه. بله مسله په کې دا ده چې الله تبارک وتعالی وایي وآتیتم احداهن قطارا، ولو تاسو ښځې ته په مهر کې یوه لویه خزانه هم ورکړې وي. مهر په حقیقت کې د یوې مېرمنې اکرامیه ده، او بل هدف پکې دا ده چې د مهر دو توافق دی، اصلا د ښځې او د خاوند توافق دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په یو جوړه چپلکو هم نکاح تړل شوی، په یو صادرم نکاح تړل شوی، د 1500 دینار په هغه زمانه کې چې ډېرې پیسې ته جوړیږي په دې هم نکاحونه تړل شوی دي. د کې مهمه خبره دا ده چې د ښځې او د خاوند توافق دی چې په سو باندې د دې توافق کیږي. ډېر لوړ مهر ټاکل د شریعت له مخې ښه عمل نه ده، بلکې حدیث دا د نبی علیه السلام وایي هغه مېرمنه او هغه نکاح تر ټولو خنی کا ده چې کم مصارف پکې وشي او کم مهر وټاکل شي.
د دې مهر شرایط څه دي؟
د شرایطو د ادا طریقه بیا بیل ده. یو قسم مهر منګل لرو چې معجل مهر ورته ویل کیږي په شریعت کې، نه سمدستي ادا کیږي، هر څومره چې وټاکل شي سمدستي ادا کیږي. یو قسم مهر معجل ده، نه نه ادا کیږي، کال بعد ادا کیږي، دوه کال بعد ادا کیږي، حتی لس کال بعد ادا کیږي. هغه د میرمنې رضایت ده چې فشار ناچی په خپل خاوند باندې. دریم قسم مهر بیا منګل لرو چې هغه ته مهر مثل ویل کیږي. فرض مثال په نکاح کې ابتدا کې مهر و نټاکلې شو، ډېر زمانه په دې کې تیر شو، یو وخت د سراغه چې خزه د خپل مهر مطالبه وکړه او ټاکلې شوې نه ده. نو بیا دلته شریعت د دې لپاره یو حل دا ټاکلې ده چې کله دې مهر ټاکلې شوې نه وو، جنجال پیدا شو چې څومره مهر به دې خزه ته ورکړل شي، دغه د حل خلا را ده. فرض مثال د دې خزه بل خور دغه څومره مہر وو د ترلورې واده شوی را دغه څومره مہر وو بیا هغه اندازه مہر د ته هم ټاکلې کی د تطبیق صورت خو د خزو د خوان په خپل مېس کر رضایت دی خوان باید په ډیره خوخی پر رضایت باندې دغه خپل میرمن مہر ادا کی
کچیر ته یو میرمن وای چې خپل حق می بخم آیا د امکانات شته غلی شي
بالکل بخلی شي هیڅ څوک سره حق نه لري لکه څنګه چې الله تبارک و تعالی په سوره نساء کې وای چې وات النساء صدقاتهن نحله خزو دغه مہر په خوخی باندې ورکه البته که هغه او فان تبن لكم عن شيء منه فكلوا هنيئا مريئا اکاوی په خپل خوخه خپل مهر خاوند ته معاف کو وی بخه د خاوند لپاره بالکل جایز دی کله چې دی وی خزه مهر تعین شو او هغه په خپل جن و نه غیسته او مهر معلوم شو وی نو کده دی اولادونه وی نو او داد حق د اولادونه دی د مور حق اولادونه ته انتقالیږي دا مطلقاً د قران خلاف کړنی دی چې زمو په ټولنه کې رایج دی خود دی ټول لامل یا دغه بدبختی اصلا زمنګ د بیلمې او د بیسوادۍ نه خده په دې کې علما کرام هم مناسب خدمت نه کړي خلکو ته هغه مناسب پیغام نه رسول دی
د دینی مسایلو کارپو احسان الحق حنفی و چې د مهر په حق د هغې د ټاکلو په شرایطو او له هغې څخه په ناوړه ګټې اخیستنې یې د اسلام له لیدلوري خبرې کولې. په پای کې ویلی شو چې ښځه یو شخصیت ده او هیڅکله د پلور لپاره نه ده. په داسې حال کې چې مهر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. نو ځکه مهر د یوې ښځې لپاره اقتصادي اهمیت لري. د نیمې نړۍ دا خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې دې خپرونې مو الله مل شه.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېری دي چې مشران یې فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول خانت جوړول دي، خو آیا احتیا هم د دې سختي پایلې کیږي؟ ولی د کور مشران د کور په نورو غړو سختي کوي او په دې خاطر چې د کور فضا سم وي د سختي پر ځای د کورنۍ مشران ته بدیل لارې کوم. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم، بلکې راپور مریم توخی راوړوي. د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرته له دې چې په هغه پوه شي کوي. دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اغېز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي. چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده. سختي معنا دا چې هر څه مور او پلار وایي باید پرته له دې او هغې ومنل شي، او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري. چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ په راتلونکي باندې ډېر بد اثر پرې باسي. په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی نواب خواجه خپله کیسه داسې راته کوي.
ما سره په داسې خیری کې ده چې ما په کله مال پوه دبره د مال سم پیه تعلیم نه و، مکتب نه و، درس نه و، بل شی نه و. دغسې لرګي لاسو کې را کړي و چې زه د اوښان د چې بوزه دښتې ته هلته یو پیه او اوښامه چې وګیراله په ذاتي به د ماښام دا ولې وږي د ورور به مې را مشر به راته سرګیري به یې کوله، بیا به یې ووهلم، وبه ټکولم، اتیا خیری دې ته مجبوره کړم چې لاړم چې وتښتېدم مجاهدو ته لاړم. بس هغه دوره مې ټول د مجاهدو جهاد په دوره کې بیا تېره کړله او کور مې ورته پرېښود. بس تعلیم نه و، مکتب نه را باندې ویلې، هغه نه را باندې ویلې او په نه خبره اخرې دې ته مجبوره کړم چې بس توپک مې غاړه کې واچو لاړم تېرې یاره داسې وسې اته کلن بوم شغه ما مالته شروع کړې به څوارس کلنۍ کې زه لاړم مجبوره سوم ذاتي وخان پوه بس مجبوري نه ذاتي به د وهلم ټکولم وي سب کور پرېښود زه تلاړم.
د کابل ولایت اوسېدونکي هیله بیا په خپل ګاونډ کې د یوې کورنۍ کیسه کوي او وایي چې مور او پلار به یې له حده ډېره سختګیري په خپلو اولادونو کوله، ان تر دې چې دوی به د مور یا پلار له اجازې پرته تلویزیون
یا راډیو نشوي روښانه کولای چې ورسته بیا له ډیرو بدو پایلو سره مخ شول.
زمونږ په هغه کې سیمه کې منطقه کې یو کورنۍ و چې ډیره قیدګیری او خپل اولادو به همیشه وخت دوی ډیره قیدګیری کوله. د وړکوال نه دوی داسې مخته کړي چې مثلا بیرون به نه پرېښوده، چا سره به نه پرېښوده، ډیر بې جرات او ډیر هغه ډیره قیدګیری به وکړه. حتی بې اجازې به دوی چې لویم شو تلویزیون یې نشو لیدلی، راډیو به یې نشو اورېدلی، چا سره به خبرې. خو یو وخت دوی ځوانان شو، مور او پلار یې مړه شو، نو دوی یو دم آزاده شو چې به بیرون اجتماع ته ووته. دوی ډیره خرابه استفاده د ازادۍ نه وکړه. مثلا هلکانو د هر رقم هلکانو سره وګرځېد، دوی ته هلکانو بازي ورکړه، د کور نه یاد شي وایسته خرڅې کړه، یا داسې کارونه یې وکړه چې بیخي جالبه جالبه. حتی شرابیان شو، غله شو، ډیر خراب خراب کارونه یې زده کړه. لورګانې هم ډیرې داسې کالي او لباسونه به یې اغوسته چې یعنی ازادي لاسته راوړه. حتی په دې سویه سره چې دوی چې ودونه وکړه، میړونه یې پرېښوده، ویل چې موږ دا حق لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي وایي د کورنۍ مشران باید د کورنۍ له نورو غړو سره په خپله رویه کې اعتدال وکړي، یعنی هر څه دې په داسې ډول کنټرول کړي چې نورو ته د کور څلور دیوالونه د زندان څلور دیوالونه نشي.
د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو سره ډېر ښه دوستانه فضا کې، خو ځینې وخت داسې پېښېږي چې مجبور ورسره سخت وکړو. هغه داسې سختي مثلا دوی په بلاری کې وګورو، مثلا په چا کارونه نه کولو وړ وي، یا په درس کې دوی ستونزه ولري، درس ته نه ځي یا مکتب، دوی ته په جدیت او قاطعیت سره دا وایم چې آینده کې دا عمل تاسو نه تکرار نه شي. مور پلار باید ماشومانو سره ډېر سختي ونکړي. دوستانه فضا باندې په خندا په ورین تندې باید هغه په منفي پینټونو ته سړی متوجه کړي. که احیانا نو نه شو، بیا هغه وخت کې نو انسان د حتمن سړی جدیت کوي لږ ذره، خو ډېر جدیت ښه نه وي.
د زابل ولایت اوسیدونکی محمد خان سلام د سختګیری پر ځای تشویق بولي او وړاندیز کوي چې مشران دل له دې لارې هم استفاده وکړي. خدای په ځینې مواردو کې سختګیری لازمه بولي او وایي
د سختګیری په باره کې زه داسې ویل غواړم، یو نظم ده، نظم او ډیسپلین چې موږ تاسې ورته وایو ټولنه کې، او یو هم سختګیری ده. کله چې د نظم د تامین لپاره موږ سختګیری کوو، په نظم کې افراط راولو، یا افراط چې بل اخره غلطي پایلې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې درلودای شوی، تر هغه حده چې اصول مراد، یعنی د اصولو د مراد لپاره باید اول تشویق څخه کار واخیستل شي. سختګیری حتی په درس کې پر یو ماشوم باندې کوم، نو شاید زه دلته سختګیری وکم دی له کوره وباسم، لیکن ذهن یې آماده نه وي په سیم کې درس ونه وای، شاید په مکتب کې پل چرته په کانټین کې ناست وي. نو دلته مهمه ده چې ته داخلي د روحن دې ته آماده کې یو کار وکړي. خو بعضې حالاتو کې مثلا سګریټ پرېښودل یو ځوان یې په اسانه مای پرې نه دي، نو دلته سختګیری ته ضرورت شته. ماشوم مریض ده، نه ځي ډاکټر ته په سمه، دلته سختګیری ته ضرورت شته. لیکن په نورو مواردو لکه مکتب او د ژوند نور عادي موضوعاتو کې سختګیری بالکل باید ونه سي، ځکه که چرته تشویق وجود ولري، روحي یو څوک آماده سي یو کار ته، بیا سختګیری ته ضرورت نشته.
دینی عالم عبدالباسط وایي د اسلام دین د مساوات او اعتدال دین دی، او ډېر تاکید هم په دې شوی چې مسلمانان باید د ژوند په ټولو چارو کې له نورو سره ښه وچلیږي، چې دې خبرې ته باید د کور په حدودو کې هم پام وشي.
عموما که څوک واقعا څوک د اسلام نه خبرې، اسلام کې نه سخت دریځ شته دی او نه داسې بې ځایه قار شته دی. که نه خپله انس رضی الله عنه وایي چې ما د پیغمبر علیه السلام سره لس کاله تیر کړي دي، خو هغې د خوله نه ما داسې یوه سخته خبره نه ده اورېدلې هېڅکله. نو که څوک واقعا د اسلام نه خبرې، هغه په اسلام کې سخت دریځي نشته، ولې خپل اصول چوکاټ شته دی. هغه په هر ځای کې بدون د اسلام نورو دینونو کې خپل اصول چوکاټ دي، دغه سان د اسلام خپل اصول چوکاټ لري.
درمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عام خلکو نظرونه راخستي دي چې ورته ته ستاسو پام راړوم.
زمانم محمد امام د وردګ دولت او سختګیری باید ونه شي، باید ملي سختګیری په وسره کې په سره چې هغه څوک په خپل مسیر نه پیسې لا خو لاړ شي، په وسره کې سختګیری په کې په باندې و کوي، نه ولار لر بغیر دغه نه پیسې په خپل مسیر چې برابر وي، یعنی د سره سختګیری په هیڅ وجه د هیڅ شوبې استفاده دغه نه خوښي یو نه دغه څه مشوره ده.
زما نوم زهرا دی، د علوم اجتماعي کابل پانتون کې د تاریخ فاکولټي محصله یم او په خیخانه کې اوسېږم. اوس په افغاني کورنۍ کې دا سختګیری ډېره رواج ده، او دا سختګیری چې ده دا ډېرې چې سختګیره شي هغه ډېر دوی ته خانه ده، او دوی باید میانه لارې کې وي. ډېر سختګیری نه باید پر دوی وکړي، ځکه چې دوی اچ آی نه یې لیدلې، یعنی یو فکرې نه یې اخلاص، نو باید په میانه لاره متوازې لاره باید دوی مخته لاړ شي.
زمانو محمد سیاد یو تن اوسیدل کې د کابل ولایت. یاز ما په نظر باندې سختګیری خانه ده، ځکه سختګیری کې چې ته په کومه کورنۍ کې څوک په خپل اولادونو باندې سختګیری کوي، نو هغه بیا داسې وخت راځي چې هغه د سختګیری انجام چې ډېر سخت ښه نه وي. زیاتره وخت موږ داسې کورنۍ لیدلې چې هغه خپل اولادونه ډېر قید ساتلي دي، هماغه اولادونه چې دي بیا ډېر مصیبتونه راځېږولي دي. ما ډېر سختګیره اوسېږي او ما ډېر زیات نرم اوسېږي، داسې منځ مهاله چې اوسېږي ما په نظر ښه خبره ده.
ګران اوریدونکو، دا چې ولې ځینې میندې او پلرونه په کور کې ډېره سختګیری کوي، په کور کې له حده زیاته سختګیری کومې بدې پایلې کور او ټولنې ته درلودلی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته تاسو راپولم. پټولانه کې داس کورنۍ شته، د کورنۍ مشران چې هغه ډېر سختګیری کوي په خوځو باندې، په ماشومان باندې، په ټوله کورنۍ باندې. کله دې تاسو ته بولې دې سختګیری
ډېر مختلف عوامل لري، علتونه لري. ولې د افغاني ټولنه ده، افغاني ټولنه یو بسته ټولنه ورته وایي، او داسې ټولنه چې په هغه کې دا خلاص دي یا باز دي چې ورته وایي نشته. پوهنې یا د تعلیم و تربیه کچه ډیره ټیټه ده، سواد په کافی اندازه په دې ټولنه کې نشته، او د سنت او د ارزښت په توګه په دې ټولنه کې پاتې شوی نسل په نسل. دا ټول هغه محدودیتونه دي یا عوامل دي چې د دې ځوانانو لپاره، د ماشومانو لپاره یو محدود چوکاټ، یو ډېر تنگ چوکاټ تعین کړی ده، او دا د منلو وړ نه ده.
هغه لري استاد، په کورنۍ کې تر کوم حده پورې سختګیری باید وشي؟
اول خو سختګیری باید نه وشي. زه په دې باور یم چې کورنۍ کې باید یو منظم ژوند د متقابل احترام پر بنسټ باید وسی. هر څوک باید خپل مکلفیت وپیژني. ماشوم ضرورت لري روزنه ته، تر کوم زمانه پورې؟ تر هغه زمانه پورې د خپل خیر شر نه پیژني. هر زمانه چې پوښو خیر شر په ډیره ښه طریقه، په ډیره مناسبه طریقه باید ماشومان وروزل شي تر څو چې قانوني سنتر رسیدي. یعنی محدودیت، او داسې یو محدودیت چې اخلاقي انحرافاتو ته مخ پیدا نه کی، یو جرایم ته یا مثلا غلا ته یا مثلا نورو هغه بد افعالو ته یا اعمالو ته چې یو ځوان د خوتاګی کیږي، دا باید رهبری وشي، مدیریت وشي. پلار ورته لارښوونه وکي، مور ورته لارښوونه وکي، نیکه ورته لارښوونه وکي، امام د مسجد ورته لارښوونه وکي، مشر د کلی باید ورته لارښوونه وکي. دغه محدودیت نه، بلکې یو لارښوونه باید وشي تر هغه زمانه پورې چې دوی خپل لارې چارې او خپل خوبت د ژوند دوی خپل پیدا.
دغه ډېر سختګیری په کورنۍ کې البته کوم بد اغیز لري په ټولنه باندې او په کورنۍ باندې؟
وځي خبره ده چې پاس چې په یو چا باندې محدودیت زکوي، هغه خپل شخصیت نشي پیژندلی، خپل شخصیت نشي پیدا کولای. کله چې ورته دا زمينه پیدا شوله، هغه به دغه چوکاټ نه وزي، دا وخت په وخت دی تبدیلیږي. موږ باید ماشومان داسې وروزو چې د هغوی شخصیت مختلف بودونه یا مختلف اړخونه باید انکشاف وکړي. هغه باید پوه شي، هغه باید مسلمان وسي، هغه باید یو فرهنګي شخصیت وسي، هغه باید عالم شي، هغه باید دانشمند شي، هغه باید متخصص شي، هغه باید انجینیر شي، هغه باید داسې پوه شي چې دغه کورنۍ د ما د شخصیت لپاره یو مناسب بستر دی. دا یو که چیرې موږ محدودیت پیوز کړو، موږ دغه ټول اړخونه دی یا د استعداد موجلې ده، محدودیت هم ورته تعین کړی ده، چوکاټ هم ورته. کله دا چوکاټ ماتیږي، یعنی یو دم د یو بحر کې داخليږي، بیا ته غرقېږي. د دې لپاره چې د وقته ونخلي او سم مدیریت شي، ځکه چې د محدودیتونه په ترتیب سره، هغه محدودیت چې د روزنې لپاره ضروري دغه باید وسی، هغه چې نه ده د لپاره یو معنی ده، هغه باید د مخې لري. د دې په خاطر چې د بد اثرات، منفي اثرات یا سو اثرات په ټولنه باندې دي.
خپل استاد وسی حل لري سړي چې باید وسی، چې مثلا ځینې کورنۍ دغه سختګيري کوي بلا بلا برخو کې په کورنۍ غړو باندې، اوس حل لري سړي
زاولین حل لري دا بولم چې په دې ټولنه کې هغه غاهي باید ډېر جدي شي، یعنی هغه غاهي یعنی ټول خلک باید باسواد شي. د حل لار دا ده چې سړی خپل پوشي، کتاب ولونی، مطالعه وکړي، د دنیا نه خبر شي، د دین نه خبر شي، د پیشرفت ترقی نه خبر شي. هغه هیڅ کله پټو په خپل اولاد باندې محدودیت نه وځي دا یو دوام لار ده حل دا ده چې د موږ د مشران امامان سیاسي شخصیتونه مذهبي شخصیتونه دوی مکلفیت لري دوی اسلامي مکلفیت ده دا دې په خاطر د موږ مسجد باید داسې یو مسجد شي چې دا مرکز د تعلیم او تربیه شي دا مرکز دې شي چې ټولنه اصلاح شي دا یو دوام دریم کورنۍ باید په دې پوه شي د تېر نه یو باید مطالعه وکړي چې دا پخوانی نسلونو څه وکړي او لاسته راوړنې څه دي خواهش کوم تاسو نه ډېره مننه
دا و د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت
شیبو شیبو